라디오.
라디오 아사디.
په کابل کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شېبې پیل او د ماښام تر و بجو دوام کوي. بخښنه سره نن یکشنبه د 14 لمریز کال د جوزای غبرګولی دوهمه چې د 2020 کال د مې له درویشتمې سره سمه ده. وړاندې په خپرونه کې اورئ. د هلمند هغه جګړه ځپلې چې عزیزان یې وژل سوي او دوی تازه له کورونو بې ځایه سوي د سولې غوښتنه کوي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي سرور دانش د کابل د لویدیځ د امنیت ټینګولو لپاره یوه نوې طرحه جوړه کړې.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده.
په غزې کې وروستیو جګړو شاوخوا 10,000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن کړي او یا هم ویجاړ کړي دي او د ژوند پر رنګونو کې اوري.
د موټر جوړولو ځای کار ځای موږ ته خرڅېږي. خلک راته درېږي چې جبر پکونه خراب یو ته درېږي. زه تقریبا لاس اته جوړې لاس جوړې و جوړې شپږ جوړې زه خرڅوم.
خلوم رای خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وایي په زندان کې د یوه وتلي سیاسي مخالف پر مړینې خواشینی سوې ده. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. جمهور رئیس پرون په ویلامه کې وویل د راپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امرالله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو تایید او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو سوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. په دې ګمرک کې د دلوي پر 25مه اور ولګېد چې د سلګونو باروړونکو موټرو او ټانکرونو د سوځېدو سبب شو. د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونو ویلي د اورلګیدنې د زیانونو اندازه تر 50 میلیونو ډالرو زیات دی. تر هغې پیښې وروسته زیانمنو سوو کسانو د څو ورځو لپاره تحسن وکړ او له حکومت څخه د زیانونو د جبران غوښتنه وکړه. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند پرون نوښت ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغي او برکی برک ولسوالیو کې سوي دي
چې په پایله کې د یو سر ګروپ په ګډون شپږ تنه طالب تر هغه وژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ دفاعي او امنیتي ځواکونو د یاد ولایت د مرکز اړوند د پاتخا بشانه په سیمه کې دوه کړې د وسایتو ضد مینونه چې د طالب تر هغه لخوا د ملکی خلکو د تګراتک په لارو کې ځای پر ځای شوی هم کشف او شن کړی دي.
د افغان سرتیرو د مرګوب لپاره څه نه دی ویل سوي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغه عملیاتو په اړه تفسیران نه ده کړی. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې. حافظ عبدالقیوم پرون نوښته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلي وو چې سږ کال تر 10,000 ډیر کسان د تفریح لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. نورستان ولایت تیر کال د حکومت له لوري د ملي پارک په نوم ونومول سو. د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانیانو د جلب لپاره دی دغه ولایت د غیر جنگي ساحې په توګه اعلان سي. زموږ غلا زده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه د وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خواشینی سوې ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي وی ټولد اشوراک د مړینې خبر په وروستیو کې خپور سو. هغه د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د 5 کلن بند موده تېروله. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا چې د ولسمشرۍ کاندیده هم وه پرون له نامعلوم ځایه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
زه د هغه د ایمان د قدرت روحیه او سم انتخاب له کبله ډیره متاثره سویم. د ډیر درد او خواشینی احساس کوم چې د هغه د ژوند په بیه تمام سوله. په داسې حال کې چې له ازادۍ بې برخې وو د مرګ خوراک سو. زه د ویټولد کورنۍ ته تسلیت وایم. ستاسو د درد د کمیدو لپاره کافي الفاظ نه لرم.
د تیر کال د اگست میاشتې تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو پکښې ځان بریالی اعلان کړ، په بیلاروس کې مظاهرې روانې دي. اخوا په روسیه کې د روان کال د پای تر ټاکنو مخکې د کرملین د منتقدانو د ځپلو په وروستۍ لړۍ کې د روسیې پولیسو د نیژنی نوګوردو مخالفو څیرو په جلسه کې 2 کسان ونیول. یو سیاسي مشر یولیا ګالیامینا او د سن پیټرسبورګ د ښاروالۍ مرستیال ویتالی بوار پرون شنبه ونیول سول. پولیسو د دوی یوه جلسه د کورونا وبا له کبله د لګیدلو بندیزونو د سرغړونې له کبله ګډوډه کړه. په روسیه کې په یوه کوټه کې د 10 کسانو راغونډېدل منع دي. پولیسو ادعا کړې چې په هغه جلسه کې 10 کسان راټول سوي وو، خو د دې جلسې تنظیمونکو ویلي چې په هغې خونه کې یوازې 15 کسان راټول سوي وو. دا نیونې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالني تر نیول کېدو وروسته د روسیې د حکومت مخالفو د ځپلو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده. او د جرمني د سایبري خوندیتوب اداره مشر وایي د جرمني روغتونونه شاید د هکرانو د سایبري یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. د څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې روانه میاشت د آیرلند په روغتیایي خدماتو 2 او د امریکا د تیلو پر یوې نلۍ کې ډیجیټلي حمله وسوې. د جرمني د سایبري خوندیتوب فدرال ادارې مشر ارني شون بوم پرنشنبه زیت انلاین رسپانې ته وویل په وروستیو 5 کلونو کې د جرمني پر کلینیکونو یو لړ انټرنیټي حملې سوي دي او فکر کوي چې روغتونونو ته د انټرنیټي حملو خطر پېښ دی. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 22.4، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.6، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.4، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.3، او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 23.9.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري: د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکي ساحو کې تر بل هر وخت د ماینونو ځای پر ځای کول زیات سوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم زیات سوي دي. هغه کورنۍ چې خپل ځان یې په وروستیو شخړو کې وژل سوي د خپلې بېوسۍ او بېوزلۍ کیسه کوي. نور په دې راپور کې:
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکي د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل سوي. دا ښځه هم د زرګونو نورو بې ځایه سویو په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن سوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته د میدان وردګ ولایت د جرلیز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکی ولسوالۍ لویدل له جګړو سره مله وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلوالۍ جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو ښخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي طرفات افراد ملکي در افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو، انفجار او انتحار څخه په استفادې ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت زیات د خلکو په کورونو د تګ راتک پر لارو سړکونو او لویو لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمني څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته په اتلس ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماین های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غار ماینونو چودنه تر طول خونرهی تاکتیک دهی. ملکیان قربانی کوی. تیر کال و اوس محال دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو، موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شویدی. در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و در اول شی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دوی په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل سوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسي ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د اروزګان د 24 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. د طالبانو سره مو دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکړي، خپل ځای راپرېږدي، رایلادې مو چې خپل مځکه لرو.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخ لانګ ور ژورنال وی پانی په ورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
او د هم د جګړو یو شمیر بي ځای سوي
دا نه کرا غلیم
کرا باغلو
چنګ ولو بدا دی ولو طالبان په قران نه مات قران ما وانن ولا گی دو قران نه لګس کړو غری می کنال مسای زخمی سولې هغه په زمانو سنگرای می وری په ته دا دون گند دا سول مسیان می رئیس دا دو یې ما خدای جنگ کم کم شروع و ټول تمام دار سولې دولت کوما کوالو زوی کوما کوالو چا ودا ته نیستی له پدی ورې دې جنگ ور غلی و زوی نه نه چاره غلی و نه څوک له کور و شنا چاره نه یو کور ما وان و نه ګر نیم کور نه کټ سولو و زمان و سپنگیره میوری پاته ده دال مسیان ما رایستانی پا ماینوکی پا بدانیکی پا لختوکی پا کلوکی میزان رایستانی ده تا پا کلای میری که وات وکور پا دای وکور پراتوی پا کلای میری
دغه د شاګل نه میږي دغه سره وتیری چې په دوه لاسو په دوه پښو ملاقات ست نه راشتلی دای د بل پر ترګه ګرځو ته راځو په ډکه کې ګرځو چې په پیدا کو کچ په نو نو پټ تیم سلمان ته کوي په لور ته ونی سره ایا لون می کښنا کښنا دغه می چې مانګي نو مور لري نه پلار لري زه سره نه استم د خدای د پاره یو رس پر پیدا کوم هغه نو واڅه مسلمان ته چې ته کوي په لور ته ونی ته ځونی کړه چې په کندو لا کاږي چې نو یو سره بل نن لري نه لرم د چپ په نه یم
هم ته د پاره د
شل د پټان په لکه باندې ګرځم تا تم بغاری عمر له ماتره یو ځای سره بوزا بل تم بغاری
مې وای ته خو نو مرته سنس کا ورو چې مر نو وای هر څوک مې وای دا زما د خلالو د بلای دا مې د ما د خلالو د ما 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 کړ خلک څوک خو نو سره
تاسو سره چا کومه کړې دي
یو چا ولا کړل دا چې ولا کړل دا څنګه لې دې چې تاسو سره چې تاسو دکان دا چې ولا شو راکې
ما
مصطفی ما د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې په میوان ولسوالۍ کې که څه هم تاسې خبر یاست ډېر زیات جنګونه شروع دي او اوس جنګو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دی، نو په دې خاطر دا زموږ د میوان ولسوالۍ عام ولس ټوله را کډه شوي دي. هر یوه د امن ځای پیدا کړی، هغه ځایو ته تللی، مطلب یا شاته راغلی یا هغې مچکچه کوم د امن ځای پیدا کړی هغې خوا ته تللی. خو د ولسوالۍ دا دغه شاوخوا د بازار شاوخوا ټوله سره بار شوي دي، تللي دي. د چا اته د چا ایوانان هم پاته شوي دي، ایوانان انسانان یې پاته شوي دي، د جوالو لنج شوي دي، هلته اوس هم پراته دي. خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلي دي، اوس د امن ځای ته ځان رسولی دی، په ښار کې دي، هلته په هغه علاقو کې دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره وخت
دی لانا فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري اوس په اوورو چې لویدي ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ایپاک ټایمز ورځپاڼه په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهاله د بې ثباتۍ یو حالت حاکم شوی او د نړۍ قدرتونه دغلته د خپل نفوذ پیدا کولو په هڅه کې دي. ایپاک ټایمز چې په نیویارک کې د یوې لویې نشراتي شبکې ایپاک میډیا ګروپ یوه څانګه ده د کارپوهانو په حواله وایي د افغانستان د سولې بهیر په دې پورې تړلی چې د نړۍ قدرتونه یې په اړه همکاري کوي او که سیالۍ. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته نږدې څلور میاشتې پاته دي. همدې څلورو میاشتو کې د نړۍ او سیمې قدرتونه په دې بحثونه کوي چې له افغانستان سره یې راتلونکي سیاسي اړیکې څه ډول وي. ورځپاڼې د منځني ختیځ د خپلواک تحلیلګر حمید ابراهیم په حواله لیکلي د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لاره یې هم باید سیمه کې ولټول شي. دغه تحلیلګر ورځپاڼې ته ویلي که پاکستان، ایران او قطر د طالبانو مالی او پوځي ملاتړ بند او یو سیاسي جوړجاړي ته هڅې وکړي، هغه صورت کې کولی شي پر طالبانو او افغان حکومت د سولې په هدف فشار راوړي. مطلب کې وړاندې لولو کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي نارامۍ به نورې هم ډېرې شي. د ایپاک ټایمز سپارښتنه دا ده چې که طالبان له یوه پوځي قدرته په سیاسي قدرت بدل شي دا به یو مثبت ګام وي. له امریکا خبریدونکي ملیټری ټایمز ورځپاڼې بیا پر دې اندېښنې یوه لیکنه خپره کړې چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تجهیزات ممکن د طالبانو لاسته ورشي. ورځپاڼې په عراق کې ورته تجربې ته اشاره کړې او لیکلي دي کله چې امریکایي ځواکونه له دغه هېواده ووتل د دوی یو شمېر موټر او تجهیزات د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په لاس ورغلل. ملیټری ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دوی یو شمېر پوځي وسایل افغان ځواکونو ته سپاري، خو دې چارواکو دا ډاډ نه دی ورکړی چې دا به د طالبانو لاسته نه ورځي. ورځپاڼې د ځینو امریکایي قانون جوړونکو اندېښنې هم راخیستي چې ویلي دي له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته ځینې مهمې مسئلې ګونګې پاته دي. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ژباړونکو بې برخلیکه پاته کېدل او راتلونکي کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکایي ځواکونو مبارزه هغه څه دي چې د امریکا قانون جوړونکو ګونګ موضوعات یاد کړي دي.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا په ښوونځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر له سلو او د ټپیانو شمیر تر 160 پورته سوی. د دوهم معاونیت د دفتر ریاست وایي دوهم مرستیال سرور دانش د کابل د لویدیځ سیمې د امنیت د ساتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړې چې د تایید لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د دې پېښې قربانیانې خاورو ته وسپارل د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مرستې خبره کوي. نور حال په دې راپور کې
د هرې ورځې په تیریدو سره د سید الشهدا ښوونځي د برید د قربانیانو شمیر زیاتیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د دوم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا په ښوونځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر له سلو او د ټپیانو شمیر له 160 پورته شوی. د روانې لمریزې میاشتې په 13 نیټه تر دغه برید وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ښاغلي دانش ته د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. د ښاغلي دانش د دفتر رئیس محمد هدایت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه جوړه شوې او د امنیت شورا په واک کې ده.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوري ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده. هیله لرو چې ژر تر ژره د دې طرحې د عملي کېدو لپاره پریکړه وشي.
ښاغلی هدایت د دې طرحې جزئیات ورنه کړو، خو ویې ویل چې دا طرحه د سیمې له سپینګیرو او مشرانو سره په مشوره جوړه شوې ده. د کابل په لویدیځ کې په سید شهدا ښوونځي تر برید مخکې په یاده سیمه کې یو شمېر فرهنګي، ورزشي او روغتیایي مرکزونه هم په نښه شوي دي. دغو بریدونو د سیمې د اوسیدونکو جدي اندېښنې راپورته کړې او جمهور رئیس هم د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل دویم مرستیال د یوې امنیتي طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د سید الشهدا پیښې قربانیان خاورو ته سپارلی وو د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي. د دې بنسټ غړی شریف الله وطن دوست وایي تر دا مهاله دوی 2 میلیونه افغانۍ راټولې کړې.
څنګه مرستې موږ ته را رسیدلې دي چې 2 میلیونه افغانۍ کېږي. موږ د هر شهید شوي کورنۍ ته 1500 افغانۍ او ټپي شوي کورنۍ ته 15000 افغانۍ مرسته کوو. پاتې پیسې له هغه ټپیانو سره چې ټپونه یې ژور دي او په روغتون کې دي د درملنې لپاره مرسته کوو.
د دغه بنسټ د مندونو له مخې بیا په دغه برید کې 4 اتیا کسه وژل شوي او 195 نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سمې و نړیواله موضوع ملګری ملتونه وای په غزې تړانګه کې د یو لسلطنې جګړې لکبل شاوخوا ول زراستو غنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ شوی دي. په دې جګړه کې تر 250 ډېر کسان وژل شوی دي چې ډېری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د 12 کسان وژنه تایید شوی ده. د مصر په منځګړیتوب د تیر جمعې اوربند د اسرائیل او د فلسطینی ډلو حماس ترمنځ جګړه پای ته ورسوله. نور حال په دې راپور کې
ملګری ملتونه وای د مهال نږدې 800000 کسانو ته په غزې تړنګ کې په منظم ډول پاکي او به نه رسیږي، ځکه د جګړو لپاره د اوبو رسولو شبکې 50% زیانمنې شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د غزې د ټولنیزو چارو او کور جوړونې وزارت په حواله ویلي چې د یو لس ورځنی جګړې لپاره 12000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه یا زیانمن سوي یا هم ویجاړ سوي دي. ملګرو ملتونو ویلي 1.5 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه د استوګنې او کارونې وړ نه دي. په 250 نور ودانیو کې نږدې 1200 نور واحدونه تخریب او نږدې 4538 نور واحدونه قسمان تخریب سوي دي. ملګری ملتونه وای 350 شوونیز مرکزونه، شپږ روغتونونه، د لومړنۍ روغتیایي څارنې 11 مرکزونه هم زیانمن شوي او په غزې تړنګ کې شوونځي تړلي چې دې کار شپږ لکه ماشومان اغیزمن کړي دي. خو یو فلسطینی چارواکی وایي د لومړنیو ارزونو له مخې د اسرائیل او فلسطینی ډلو ترمنځ په 11 ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 2000 کورونه تخریب شوي دي. غزه کې د ټولنیزو چارو او شر جوړونې وزارت مرستیال ناجی سرحان پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې جګړه کې تر 1500 پوري نور واحدونه قسمان ویجاړ شوي دي. دا اژانس په حواله اسرائیل د غزې تړانګې پر ګڼمیشتو سیمو په سلګونو هوایي حمله وکړي چې د استوګنې، تجارتي او دولتي ودانۍ په نښه کړي. راپورونه وایي د دغو حملو هدف هغه ځایونه و چې د فلسطین حماس ډلې پکې دفترونه او منابع درلودل. بلخوا د غزې د پولیسو قمندان محمود صلاح ویلي چې د اسرائیل لخوا ویشتل سوي شاوخوا 300 راکټونه او 14 سرګلولې راټولې کړې سوي دي. د فلسطین چارواکي وایي د 11 ورځنۍ جګړې د مالی زیانونو اندازه 350 میلیون ډالرو پورې اټکل سوی، خو په دې باب ارزونې لا هم روانې دي. د مصر په منځګړیتوب تیره جمعه د اسرائیل او فلسطینی ډلې حماس ترمنځ اوربند وسو او ورسره هغه 11 ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده چې په نتیجه کې څه باندې 250 کسان وژل سول، چې د اژانسونو په حواله ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د دوو ماشومانو په ګډون د 200 کسانو مړینه تایید شوې ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سر او سی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
سم ده مهم خبرونو سر تکی د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د ورستي اور لګیدنې د ساوان ورکولو تګلارې د حکومت لخوا تایید شو. جمهور ریاست پرون په ویلامې کې ویل د غراپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو، تایید او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنه کې زیانمنو شوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلې د اور لګیدنې د زیانونو اندازه تر 500 میلیونو ډالرو زیاته ده. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغې او برکې برک ولسوالیو کې شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې ده. حافظ عبدالقیوم پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. د بیلاروس اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه ده وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف فرملینه خوښینه سوي ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادي غورځنګ د تنظیمونکي ویټولد اشوراک د مړینې خبر په روسیو کې خپور شو. او د جرمني د سایبری خوندیتوب ادارې مشر وایي د جرمني روغتونونه شاید د هکرانو د سایبری یا انټرنیټي حمله له زیاتېدونکو خطر سره مخامخ وي. او د همدې ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
بادشاہ.
بادشاہ ورور، تاسو څه کاروبار کوئ؟
موږ د بربکو کاروبار کوو.
څومره وخت کیږي او څنګه دغه کاروبار انتخاب کړ؟
کال یو نیم کال کیږي، د مجبورۍ نه بل کارونه کارونه سخت دي. خو شه دا خدا الله فضل دې مال له کار کیږي.
څنګه دغه کاروبار پیدا کړ؟
دا بس دسه بس دا کړه چې غنو کا خپل بیا خرڅو.
خپل دې پیدا کړ کچا درته ویل؟
نه خپل.
فډول برپکونه دي د کوم موټرو دي او چیرې خرڅوي؟
دا خوست کې خرڅو. دا سره چی دي ټوډي دي دا غدي ټوډي یاره کوم موټرو دي.
نو دا سی بریخي چې تا مشه ګرځي را ګرځي
وګه نه دا بس
کوم ځایونه کې ستاسو فکر ډیر خرڅيږي؟
مو خو فرض دی خرڅو چې تا قسمت دی له خرڅيږي.
په خار کې خاص ګرځاو ته اوس په چاو کې یو نه دلته چې د موټر ولاړ وي هم دا ځایونه کې خوي کې چرته چې موټر جوړيږي الته خر
چې موټر جوړول یې ځای کار ځای موږ ته خرڅيږي. خلک راته درېږي چې جبر په کونه خرابې او ته درېږي.
تقریبا د ورځې په اوسط ډول څو دني خرڅي؟
زه تقریبا اس اته جوړې لا جوړې و جوړې شپږ جوړې څه خرڅو.
نو د ورځې به تقریبا 250,000
څه په 500 پاتې کېږي.
د کورنۍ ټول غړي به څومره وي؟
کورنۍ ټول غړي به 10 کسان دي. په دې کې الکترون زپا کوم.
او د دې ټول مصرف او د شین چې د کورنۍ غړي دي کرایې د شین پر کېږي؟
خو الله شکر دې تمره الله پر کېږي، گزاره کېږي.
کور مخپل دی په کرایې دې څنګه دی؟
کور بخپل دی.
زکړې دې کړې دي؟
ها زکړې باندې کړې.
ورونه لري؟
ورونه لره مر له بیل دي.
او بشیان څوک به موي؟
بچی بچتا
هغه زکړې کوي؟
هغه وړو وړو بچی به سبق ته ځي.
غوړې په دوی باندې زکړې تکمیل کې ته.
او زه خا خبره ده چې ځکه کړي هغه مخته مخته لاړ شي.
همدغه سه همیشه غواړي چې وګرځي وګرځي کنه یو دکان هم خلاص کې پوه سره.
دکان وس نه لرم تاسو چې ګرځم تاسو صحیح ورجش هم دی ما لپاره پیدا منم.
نور کاروبارونه مونږ تاسو وینو مثلا لاس مزدوري ده، د لاس ګړی دی، د سبزی خرڅول دي. دغه په پرتله دغه کاروبار سره فرق
نه؟ دغه نه صحیح ده. دلګاډي نه چولې تر ټرافیک سړی نه پریدي په ښار کې دا وجه سړي په لاس کې ونیسه به چېرته چې لګی لګوی شي بر پکونه هر موټر ته چوی شي
ډېر د کومو موټر خرڅېږي
ډېر ټوډی سره چېره که موټر خرڅېږي چې خراب وي بس هغې ته شو
د بدلولې زر وخت نیسي که مثلا
دوه منټه نیسي منټ ټیم نه نیسي
اشاره درته وکړي چې وایې لګوه زر
زر لګوه
په دې کاروبار کې د خوند هم موندلی
نه په خپله مزدوري کې هر سړی تنګېږي خو بیا مې الله شکر دی تنګېږم به نه
نو دې نه مخکې نور کاروبارونه هم کړي
نه هو لاس مزدوران به کړی دي
هغه ښې وي که دا
نه دا صحیح دی
دې کې راحت یې
هو دې کې راحت یې
ډېره زیاته مننه
وخت ښه
دوستانو ازادي راډیو پر فیسبوک هم تعقیبولای شئ
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
دوستانو مننه چې تر دې مالا موږ خبرونه را سره واوریدلې او سم دری خبرونه چمتو ده جاوید نیمه وړاندې کوي